پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي دا ځل پاکستان ته ځي او هدف یې دا دی چې اسلام آباد طالبان اوربند او د سولې د خبرو ژر پیلېدو ته وهڅوي. په دې خپرونه کې پر دې سربیره نور ما راپورونه او مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغان سولې لپاره پر بیلابیلو اړخونو د فشار راوړلو غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د سمدستي اور بند ژغ وکړ او د چیوه هیوادو مشانو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري او طالبانو ترمنځ د شبي تړون پر بیا کتنه ټینګار وکړ. ښاغلی بلینکن پرون بی بی سی ته په دې اړه وویل:
We needed to review carefully the agreements that had been reached between the United States.
دوی موږ د تړتیا لرو چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ موافقه په دقت بیا وارسو او څه چې مول افغان حکومت سره کړی دي، خو په دې پوهی شو او لومړنی ارزونې مودادي چې موږ او نورو ته دا ډیره مهمه ده چې پر بیلابیلو اړخونو فشار راولو تر څو هغه شمنې عملي کړي چې کړي دي. د طالبانو په برخه کې دوی ښکارش منې کړي دي چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې قطع کوي او په هیڅ ډول به د هغوی ملاتړ نه کوي. ټاکل شوی ده چې ټول امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ پورې له افغانستان ووسي، په دې شرط چې طالبان د تیر کال د فبروري د 9 نیټې شمنې پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آستن وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده.
تاوتریخوالی ډیر زیات دی او د افغانانو په مشرۍ خبرو کې ډیر پرمختګ ته اړتیا ده، ځکه هم زه ټولې خواوې دې ته هڅوم چې د سولې لاره غوره کړي. تاوتریخوالی باید راکم شي.
امریکا باید له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري تړون په اساس د میتر لومړی خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. شغل آستن د جمعې پروس خبري غونډې ته دا هم ویل چې د می میاشتې د لومړۍ نیټې ژمنې ته پام دی، خو د امریکا اداره په افغانستان کې خپل راتلونکي ګامونه په سیستماتیک توګه ارزوي. په کابل کې نن سهار 2:14 دوه تنه ووژل او دوه تنه یې ټپیان کړل. د کابل امنی قمندانی وی لومړی 14 د اتوبو جو خواته د شپږمې ناحیه مربوط د دارالامان پر سړک پر یو کورولا موټر د ماین 14 وشوه چې دوه تنه ټپیان شول. تر دې پیښې نږدې 15 دقیقې وروسته د څلورمې ناحیه اړوند د کارتې پروان په سیمه کې پر یو کورولا موټر د ماین 14 وشوه چې دوه تنه یې وشل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون مشه په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو تر اوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته لدی چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړه چې د ناتو او امریکا پریکړو ته پام پرته دواړه خواوي د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. د چیو یا د وو لوی اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کورونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندې کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د جیو سرمشیزه د بریتانیا په کوربتوب وشوه. ګډونوالو پکې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 4 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل د سرمشیزه ته وویل کورونا وبا به تر هغو مات نه شي چې ټوله نړۍ نوې واکسین شوي. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 2 میلیونه او 4.5 لک کسان د کورونا له لاسه مړه شوي او د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1.5 میلیونه او 5.5 لک ته رسېدلی. د کرملین د منتقد الکسی نوالني د استیناف غوښتنې لپاره به نن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. نوالني تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې آزادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي دي. پر د دا تور هم دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیری یې تور پورې کړی. ناوالنی تیره میاشت هغه وخت په ماسکو کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. دی وایي چې پر دلګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لشتر لشه 15 پاکستانی ملیشا سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسول پرته له دې چې خپل نوم واخلي د پنځشنبه په ماښام وویل چې یو ملیشا په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال وژل شوی او یو ټپي شو. تر دې مخکې د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د کاهن په سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشاو څلور سرتیري ووژل شول. نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ سیالۍ پیل شي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او یو شمیر نور افغان لوبغاړي پرې شلوریزو سیالیو کې د بیلابیلو ټیمونو لخوا لوبیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان ورلیګ په سیال ته هم یو شمیر افغان لوبغاړي داخل دي چې په بهرني لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل د اقتصادي پلوه او د تخنیکي پلوه د لوبغاړو لپاره ګټور تمامېدل شي او په عین حال کې په اړیکو او مناسباتو باندې هم بل ډول تاثیرات اچولی شي.
د پاکستان لیگ لوبي نن ماښام په وو بجې پیلېږي چې په کراچي کینګز او کویټه ګلادیټرز مخامخ کیږي. په کراچي کې محمد نبی او نور احمد او په کوټه کې قیس احمد لوبي شي.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری رسره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې د پاکستان لپاره د افغانستان ځنګړی استازي اسلام آباد ته ځي. په یو راپور کې په دې اړه معلومات ووري چې افغان حکومت دا ځل له پاکستانه څه غواړي.
عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول.
د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي د څرګندونو په اړه د حکومت خبرګون ته هم کتنه کوي. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو له روسیې څخه جرمنی ته د ګاز د نل لیکې د جوړېدو د مخنیوي لپاره د امریکا د حکومت اقدامات ناکافي بللي. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي او ردو ته را سره اوسئ. سموکراګله ازادي رادیو اوري د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځنګړی استازي محمد عمر داودزی وای پاکستان ته ځي او د ځلې د سفر هدف دا دی چې اسلام آباد طالبان په قطر کې د سولې د خبرو ژر پیلېدو او اوربند ته وهڅوي. خاغلی داودزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل پاکستان د روانو حالاتو د بدلون لپاره مهم لوبغاړی دی او باید عملی اقدام وکړي. خغلی داودزی داسې مهال پاکستان ته د سفر خبره کوي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي په دوام نن هم په کابل کې درې چاودنې وشوي. په دې چاودنو کې څلور کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي پاکستان ته به د روانې میلادي میاشتې په 24 نیټه سفر وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ځل سفر یې له نورو سفرونو په دې مهم دی چې په قطر کې د سولې خبرې څنګه پاتې شوي او له بل اړخه طالبان که دایمي اوربند ته غاړه نه ږدي باید یو لنډمهاله اوربند ته غاړه کېږي. ښاغلی داودزی وایي پاکستان باید په دې برخه کې عملي اقدام وکړي. هغه وایي
موضوعات خو ډېر دي د سولې په اړه. عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول دا هغه عمده موضوعات دي. البته دې شاوخوا نور موضوعات هم دي خو ټول به د سولې په ارتباط دي.
محمد عمر داودی همدارس پکیندار سره وایي دا سفر د پاکستان د صدراعظم عمران خان د هغه سفر په تعقیب دی چې افغانستان ته څومره وړاندې درلوده. خاغلی داودی وایي پاکستان د امریکا سره مرسته وکړه چې طالبانو سره یو هوکړه ته ورسیږي. د لهیله په بخښنې سره خاغلی داودی پاکستان د امریکا سره مرسته وکړه چې له طالبانو سره یو هوکړه ته ورسیږي. د لهیله ترې افغان حکومت هم لري چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د افغانانو سره د خبرو مستقیمي مورې وي. پاکستان باید د افغانانو د اوربند له غوښتنې ملاتړ وکړي او طالبان تشویق کړي چې اوربند ته واړه کړي. د خاوري داوودی په خبر پاکستان دښمنه کړی و چې د تاطری خالي د کمیدو په برخه کې د پوره همکاري کوي. مونږ غواړو چې په دغه سفر کې ته په اړه وپوښتې چې ولې د دښمنه نه ده عملي شوې. د افغان پلاوی دا سفر د پاکستان په بلنه ترسره کیږي. پاکستان ته د افغان حکومتي پلاوی دا سفر په اړه داسې حال کې خبرې کیږي چې لا هم په هیواد کې تاوتری خالی روان دی. تازه په کابل ښار کې نن شنبه 3/14 وشو چې په ترڅ کې 4 کسه ووژل شول او د نور ټپیان شول. د کابل پولیس وایي دغه 14 د چسپکي ماینو له امله رامنځته شوي دي.
پراپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت ځانګړی استازی پاکستان ته ځي او وایي هلته به له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې له هغو نه وغواړي چې طالبان اوربند او د تاوتریخوالي کمولو او همدراز د خبرو ژر تر ژره پیل ته وهڅوي. بلخوا د افغانستان د سولې او په هیواد کې د موقتی ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو د کابل غبرګون پرولای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبرې د واقعیتونو خلاف بللې دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستۍ مرکه کې ځینې څرګندونې کړې چې د افغانستان له وسنیو واقعیتونو خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره پټه کړې دي. زمیر کابلوف په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو کلاسیکا حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکه په خبرګون کې خبره کړې بیان کړي د خاغلی کابلوف له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کوي. بل په بیان کې ویل شوی افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټا کی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د روسیې د ځانګړي استازي په دیام تورن کړی چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د ویداسي ډلې چې په روسیې کې پری بندیز لګیدل نه توجی کیدون کې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلاري او ترهګری سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې، چین او امریکا جمع پاکستان او ممکن وي ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړي. نو مولي د همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف اسلام آباد ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروبا د فبروري 14 په خپل ونیزه آنلاین خبری غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیز غونډې په اړه وویل. ماریا زخروا وایي موږ باور لرو چې په اوسني وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغاني ملي پخلاینې پروسه کې د نور خوځښت هڅې پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو نو درې اړخیز چوکاټ روسیې، امریکا او چین جمع پاکستان پراخو. موږ همدارنګه له دې سره د ایران د یو ځای کېدو تمه هم لرو. زخرو مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر په اړه چې د جنوري میاشتې په وروستیو کې ترسره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې د روان بهیر چاپیره مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیز مشورتي غونډه کې چې مسکو د جوړېدو تابعیا لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ول سره لدې چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی خو دوی ورته ویلي چې افغان حکومت دې خبرو ته ورشي دوی اړدي چې طالبان هم پکې دې ګډون لپاره ورو بولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې سرګندونو چې افغان دولت او طالبان په یو کچه بللې هم توند خبرګون خودلې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان دولت د روسیې په شمول نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري او همدارنګه خپل ټولو نړیوالو تعهداتو ته ژمن یو مسول دولت دی. د دوی په وینا لا یوې داسې ډلې سره چې له نړیوالې ترهګرۍ سره څرګندې اړیکې لري روسیه کې پری بندیز وي او همدارنګه ملګرو ملتونو لخوا هم پری بندیزونه وي د یو مسول دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړې چې وایي طالبان له خپل اړخه د امریکا سره کړي هوکړه ته بیایبا او نقصه پابند پاتې شوې دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ل ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورنه هم لرو خدا شي با په مکرې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنې د افغانستان بانک لوري د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې له امله نن اعتراضي ناسته وکړه. دغو صرافانو له تیرو څوارلس ورځو راهیسې کاربندیز اعلان کړی. د دغې شورا ویان هاشم روزي نن ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې د افغانستان بانک د دوی غوښتنې ونه مني کاربندیز ته به دوام ورکړي. د نوموړي په وینا چې په یاد اعتراضي ناسته کې نږدې 2000 کسانو برخه اخیستې او په ولایتونو کې هم کاري اعتصاب دوام کوي. دوی وایي خوا تر دې به د پیسو خدمات او د صرفۍ انفرادي جوازونه په درې ورځو کې سرته رسیدل، خو په وینا یې چې د افغانستان بانک د صرفانو له مشورې پرته د پیسو خدمات درولي او دا د ډېرو ستونزو لامل شوی. که څه هم تازه د افغانستان بانک په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د افغانستان بانک له تروریزم سره د مبارزې او پیسو مینځلو په هدف دا اقدام ترسره کړی. په 1999 مالی کال کې د بدخشان مستوفیت مالیاتي عواید د مالی وزارت د ورکړل شوي پروګرام په پرتله شپږ سلنه زیاتوالی ښیي. د بدخشان مستوفي محمد مقصود اصفیان ازادي راډیو ته وویل چې د بدخشان مستوفیت ته د مالی وزارت لخوا د عوایدو د راټولولو له پلوه څه د پاسه 233 میلیونه افغانۍ هدف ټاکل شوی و چې دغه اداره بریالی شوه چې 248 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د مالی وزارت د ورکړ شوی هدف په نسبت څه د پاسه شپږ سلنه زیاتوالی ښیي. نوموړي وویل د مسو مخابراتو ترانسپورت او د دولت د کارکوونکو د تقاعد د مالیاتي عوایدو له مرکزي کېدو سره د سیستمونو په جوړولو او د اساسي پروګرامونو په تطبیقولو سره د دغه ولایت عواید څه د پاسه 238 میلیونه افغانیو ته رسیږي. د بدخشان مستوفي وایي د بدخشان په کچه عایداتي سرچینې ډېرې محدودې دي او د قانونو له پلوه دغه ولایت د سرو زرو، لاجوردو، بیروچو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په ګډون تر ځمکې لاندې ډېرې زیرمې لري.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو له روسیې څخه جرمنی ته د ګاز د نلیکې د جوړېدو د مخنیوي لپاره د حکومت اقدامات ناکافی بللی. دوی د حکومت پر اقداماتو وروسته له هغه نیوکه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغې کمپنۍ پر خاوند اضافي بندیزونه اعلان کړل چې دا پایپ لاین جوړوي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغې روسی بیړۍ او د بیړیو پر خاوند اضافي بندیزونه ولګول چې له روسیې څخه جرمني ته د طبیعي ګازو د نلیکې نارد ستریم دوه پر جوړولو کار کوي. خو د حکومت دا اقدام د کانګرس د جمهوري پالو استازو له فوري انتقاد سره مخامخ شو او هغه ناکافي وباله. بندیزونه د بهرنیو چارو وزارت له لوري پرون کانګرس ته په یو راپور کې وړاندې شول. دو جمهوری پالو استازو سمدلاسه اعلان وکړ چې حکومت پر نورو هدفونو د بندیزونو په لګولو کې پاتې راغلی دی. دوی له حکومت وغوښتل چې په دې اړه توضیح ورکړي چې د پایپ لاین د جوړېدو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي. په سنا جرګه کې د جمهوری پال ګوند د ټکساس ایالت استازي مایکل مکال وویل پر مخکنیو برخو یو څه نور بندیزونه کافي نه دي، د استازو هدف نه پوره کوي او د نلیکې د جوړېدو مخه نه نیسي. د پاینې حال کې وویل که پریښودل شي چې دا پایپ لاین جوړ شي دا به له دې پرته چې د ولادیمیر پوتین لپاره یو بری وي بل څه نه وي. بل جمهوری پال سناتور جیم ریش د مکال څرګندونې تایید کړې. ویل چې په کانګرس کې دواړو ګوندونو د پایپ لاین د جوړېدو په اړه ګڼې لایحې تصویب کړې دي. د دې نلیکې د جوړولو کار د 2019 په دسمبر کې وروسته له دې وځنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره شي. د امریکا د بندیزونو له ګواښ او د چاپیریال ساتنې د ملاتړو له مخالفت سره سره د جرمني فدرالي اداره چې د سمندري اوبو مسؤلیت لري د دغه پایپ لاین د رغنیزو چارو اجازه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د دې پروژې مخالفت کړي، ځکه د هغوی په باور د دې پایپ لاین بشپړېدل به په اروپا کې د روسیې د ګازو تاثیر زیات کړي او د روسیې د ګازو د ترانزیت د لارې په توګه د اوکراین رول له منځه وړي. د دغه پایپ لاین موضوع د واشنگټن او برلین د اختلافونو یو اصلي موضوع بلل کیږي. خود جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د جمعې په ورځ هیله څرګنده کړه چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له نوې ادارې سره په دې اړه خبرې کوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. اوس هم قدرمنو اوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واوري.
هاش سپرسپانی چنګر کړی چې وسلوال طالبان باید له فرصت څخه ګټه واخلي او بیرته د خبرو میز ته وګرځي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی که څه هم د ناټو د دفاع وزیرانو په ناسته کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې وروسته پریکړه ونه شوه، خو لیکل شوی چې په دې اړه به د ناټو د غړي هیوادونو تر سلام مشورو وروسته تصمیم ونیول شي. د لیکوال په نړیواله ټولنه هیله منده ده چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو سره بیرته د سولې مذاکرې ته راستانه شي او بیرته بیا ځلي پری پایل شي. ورسپانی ټینګار کړی ک وسلوال طالبان تاوتریخوالی کم او له ترهګرو ډلو سره اړیکه پرې نکړي، په دې کې شک نشته چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه وځنډیږي. لیکوال د غشان ټینګار کړی چې روان کشمکشونه او ترنګلی حالت به جګړه بیا ځلی یو نوی پړاو ته داخله کړي او سوله او ثبات به د یوې نامعلومې مودې لپاره وځنډیږي. د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی تروریزم د ټولو ګډ دښمن. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تروریزم یا ترهګري د نړۍ د ملتونو هغه ګډ دښمن دی چې پرمختګ او هوسا ژوند ګواښي او افغان حکومت د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په ګډه د دې ناوړه پدیدې پر ضد د ګډې مبارزې لپاره د تفاهم لارې لټوي. د لیکوال په وینا د همدغو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې د هیوادونو د استخباراتي سازمانونو لیدارو سره په ګډه د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې د سرنګوالي په اړه په کابل کې مشورتي غونډه جوړه کړې وه او د دغو سازمانونو استازو سره یې پر دې بحث وکړ چې څرنګه له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې کار وکړي. ورسپانې ټینګار کړی چې افغان دولت غوښتنه دا ده چې دغه مغرضې استخباراتي کړۍ د ملتونو د ژوند په بیه د ترهګرۍ له کمې ګټې تیرې شي او د افغانستان او سیمې له سوله غوښتونکو هیوادونو سره یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. او ویسا ورسپانې لیکلي چې د افغانستان اقتصادي څرخ په ټپه درېدلی او ویجاړېدو او سقوط له ګواښ سره مخ دی. وړاندې راغلي همدا اوس افغانستان له اقتصادي نظره ورځ تر بلې رالویږي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له هېواده د پانګې تېښته په ډېرې چټکۍ سره پیل شوې. ورسپانې د دغه وضعیت لاملونه د امنیت خرابېدل، د فساد زیاتېدل، د اداري او حقوقي ماحول ګډوډېدل بللي. لیکلي د دې تر څنګ هره ورځ دولتي ادارې یو په بل کې مدغم کیږي یا یو له بلې جلا کیږي چې دغه چارې عمومي سردرګمي رامنځته کړې ده. ورسپانې اندېښنه ښودلې چې دا مهال د بېوزلۍ کچه خورا لوړه شوې، د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پانګوال له هېواده وتلي او هغه شمیر چې پاتې دي د تېښتې لار لټوي. لیکوال ټینګار کړی چې حکومت باید د وضعیت ښه کېدو ته به جدي کار وکړي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم یو بل راپور ته پام وکړئ. د خوست ښاریان د لوړو بیو نه شکایت کوي او وایي چې د نرخونو لوړوالی ژوند سخت کړی. خوستوال وایي په دې ولایت کې د افغانیو له ترویج او د کورونا وبا له راتلو وروسته د لومړنیو توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي. دوی وایي د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه پر بېوزلو کورنیو ناوړه اغېز کړی، خو سیمه ایز چارواکي د بیو د لوړوالي علت په نورو هیوادونو او ولایتونو کې د غذایی موادو د بیو لوړوالی بولي.
باید بنیم سوار په یو غاسبزی پیسې نه ونیسي. وویشت کلن محمد حسن د خوست په ښار کې د لاس ګړی چلوي. ګرد وهلي څیره زړې جامع او لسی ګړی د بې وزلۍ کیسه کوي. دی وایي د ورځې د ټولې خوارۍ ثمره یې 200 یا 300 افغانۍ کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو بیې دومره لوړې شوې چې دی او د ده په څیر ډېر بې وزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. محمد حسن په کرایي کور کې اوسېږي او وایي ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي. خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده، د ده په څېر د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بې انصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 50% پورته ده او د نړیوال بانک د راپور له مخې نیمه زیات افغانان د ورځې له یوه ډالره کم عاید لري. ذبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دی وایي په خوا یې هغه توکي چې په پاکستانیو روپیو پلورل، اوس یې په هماغه قیمت په افغانیو پلوري. دی وایي په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
هېڅ توپیر نه درغله. مخکې چې مثال مونږ یو شی په 100 شل 100 دېرش کال دورې خرڅولې، اوس هغه مونږ 100 شل 100 دېرش افغانۍ خرڅوو، ځکه چې مخکې مونږ ته په کال دورو په هغه بیه ورکول، اوس په افغانۍ په هغه بیه ورکوي، مجبور چې مونږ یې په هغه بیه خرڅ کړو.
د خوست خروالی د نرخونو د کنټرول مسولیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولی. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي رادیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو له صنفي اتحادیو او پانګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دوه اړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړونده دولتي ادارو همکاري هم لازمه بولی. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
د بایو په معیاري کولو کې ډېر کار شوی ده، اما د بایو معیاري کول د افغانستان په څیر په وارداتي هیواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پرېکړو له مخې مدیریت کېږي، دا بیا اوږد مهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړیدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډ مهال لپاره د حل لارې بولي، خو په اوږد مهال کې بیا له بهر د پانګې را جلبول، د صنعتي ښارګوټو رامنځته کول او ملاتړ، د ترانزیټي لارو ډیرول او د یوه هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
ستاسو له پیغامونو
خبره کوم. موږ په اوله ولایت ولسوالۍ کې وریا نه ده سوی، څاروي مو د مرګ سره مخ دي، نه واښه سته نه شی شته. موږ ږغ دي تر لوړ مقامو پورې ورسېږي، موږ سره دي مرستې ومکونه اوسي. موږ حالات د مرګ په حالات کښې یو، نیمګور کورونه وکړي مو ولاړې راته، اوس هغه هم نارې وکړي موږ ته شی نه ماسر کې. وسلام.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زدمنو دا چې شرقي علي آباد د سکلو پاکې اوبه نه لري او همیشه د مرضونو سره لاس او ګرېوان. هیله مو دا ده چې زموږ د آواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ چې د دې مظلوم ولس نه مشکل حل و فصل کې ډېره مهرباني به مې. وسلام په احترام.
باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسوي تر څو دغه اجراءات وکړي. وسلام.
زه د سپین بورډ لیک ولسوالۍ ارزنګ دغه د ملي سترخان هر شی چې راوتلی مسجد شی همز ما سره سوي دغه ما غږ دی او دا پوره چارواکو وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. دولس بجې او دیرش دقیقې دي. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د شوي تړون پر بیا کتنه ټینګار کړی. کاغلی بلینکن بی بی سی تا وویل متحد ایالات او نورو ته دا ډیره مهمه ده چې پر بیلابیلو اړخونو فشار راوړي څو هغه ژمنې عملي کړي چې کړي دي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي دا ځلې پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې اسلام آباد طالبان اوربند او په قطر کې د خبرو ژر پیلېدو ته وهڅوي. په کابل کې نن سهار په دوو چاودنو کې دوه کسان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. پولیس وایي د اتو بجو شاوخوا د شپږمې ناحیې مربوط د دارلمان پر سړک پر یو کورلا موټر د ماین چاودنه شوې چې دوه تنه پکې ټپیان دي. چارواکي وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې لږ تر لږه 15 پاکستانی ملیشا سرتیری د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي او تمه ده چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د استیناف محاکمه نن په مسکو کې بیا پیل شي. ناوالنی تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال یې له زندانه د مشروطې ازادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د چیړنې او ارزونې اداره وایي د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلیت لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د لوګر ولایت پولیسو 308 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې 308 کیلوګرامه خام چرس ونیول چې دا سوګنې په یو کور کې پټ کړای شوی ول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دي نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په یو بله پیښه کې په بلخ، پروان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د نشه یي موادو نه خرڅونکي نیولي او اتلي او خزې مرکز ته معرفي کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه تریاک او چارس ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ وایي چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دلوي د میاشتې پر 9 نیټه په ناسیانو ولسوالۍ کې 90 کیلوګرامه چارس او 19 کیلوګرامه تریاک ونیول شي د استوګنې په یو کور کې ساتل شوی ول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. امنیتي ادارو د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 50 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د افغانستان له 15 ولایتونو څخه 50 کسان د نشه یي موادو د 9 قضیو په تړاو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رانوالې ته معرفي کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادۍ راډیو وویل چې پنیول شو یو کسانو کې داسې خلک هم شته چې د حمید کرزي د هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد په خپل خېټو کې هند ته قاچاق کول. او دونی روستی بیخداد چی پا بدخشان ولایت که ده صد پاس لس کیلوگرام نشه مواد و ده قاچاق و مخونی ولشوا. ده بدخشان ولایت ده امنی قماندانی ویان سنولا روحانی آزاده را ریدو ویل لنشه مواد سر ده امبارزه پولیس و پا فیزاباد خار که ده موتر و ده تلاشی پر محال 14 کیلوگرام هیروین ونی ولچی و یو موتر که پرکرای شوی او پا پام که وچی یو گاوندی ولایت ده قاچاق دی. ده مواد پا تور دو کسان هم نیول شوی دی.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د سیړنې او ارزونې اداره وایي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشې موادو سره د مبارزې مسؤلیت لري.
په تاسف سره دغه سکتورونه چې دي که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیایي سکتورونه هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د کونړ ولایت بزګرو اوس د کوکنارو پر ځای میوه لرونکو باغونو ته مخه کړې ده.
مخکې دا ځمکه چې کومي وی صاحب ته دی باندې کوکنار کرل کېدل پیلن د فارم منګه په دې کې باغونه کو صاحب د شلتالانو باغونه د مالټو باغونه د نارنجانو باغونه.
دا چې د نشې موادو ډیر استعمال معتادینو ته څه زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د مریض تنفس خراب شي کله چې مریض تنفس خراب شو بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي چې بلند د اکسیجن کم شو چانس د مرګ ډیر دی.
د شبانې په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې له کور څخه وشړلم.
ترخې خطرې ډېره لرم په دې چې ما اولادونه ډېر خوارځار هغه به وږي و تږي به و هر څه شته بې ضرورت لرل ما به نشوی ورته کولی چې پیدا کړم. دا ترخې خطرې مې ډېرې دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
سړیا ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولیدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي هیله دې ډېره شوې ده. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
اوس خبرونه په افغانستان کې د نشې موادو په برخه کې د کارکونکو ادارو ترمنځ د همغږۍ په نشتوالي پیل کوو. د افغانستان د سیړنې او ارزونې ادارې راپور ښیي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشې موادو سره مبارزه کوي. د افغانستان د سیړنې او ارزونې ادارې رئیس اورځلا نعمت وایي چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د همغږۍ نشتوالي دا مبارزه ناکامه کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت بیا د مسؤولو ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی نه مني او وایي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشې موادو د مبارزې وزارت ادغام همغږي نور هم غښتلې کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د تیرو شلو کلونو پالیسۍ او پروګرامونه ارزولي. دا اداره وایي چې د افغان دولت د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ او ګډ هدف نشټوالی له نشې موادو سره مبارزه ناکامه کړې ده. د دې ادارې په تازه تحلیلي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشې موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې هدف مشخص نه دی او مسؤولو ادارو له همغږۍ پرته فعالیت کړی دی. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورځلا نعمت ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنه ښیي چې د افغان دولت حقوقي او پالیسي څنګه ګډ کار او همغږي ته اړتیا لري.
زمونږ د تحلیل په اساس په دغه راپور کې د موضوع ته اشاره شوې ده. هغه داسې یو حالت دی چې هر کوم دغه سکتورونه چې دي که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیایي سکتورونه هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي. هدف یې همدغه دی چې په پالیسي کچې دغلته باید یو همغږي په دې برخه کې پیدا شي.
په دې راپور کې ویل شوی چې د افغان دولت پیچلی اداري جوړښت او د مرستکونکو هیوادونو ستراتیژیکي او متضادې ګټې د دې لامل شوی چې په افغانستان کې له نشې موادو سره مبارزه ناکامه شي. د دې ادارې تحلیل دا هم ښیي چې د افغان دولت ادارې لا هم ندي توانېدلې چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان ګټې وساتي. خو د کورنیو چارو وزارت د نشې موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې د همغږۍ نشټوالی نه مني. د دې وزارت د نشې موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي له دوو کلونو راهیسه کله چې له نشې موادو سره د مبارزې مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوی د مسؤولو ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شوې ده.
که دوګانګي وجود داشته و نه وزارت مبارزې مواد مخدر
له نشه یي مواد سره د مبارزه وزارت په موجودیت کې کمزوري کمزوري سوی او خو کله چې دا وزارت ته کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای سو نو همغږي پیاوړی اسو وسته متادینو درملنه د عامه روغتیا وزارت او د بدیلو کښتونو مسولیت زراعت وزارت ته سپارل سوی دی. د دې ادارو ترمنځ د همغږي مسولیت ته کورنیو چارو وزارت پر غاړه ده. دوه کال کیږي چې همغږي ټینګه سوی او د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ له نشه یي موادو سره مبارزه ګړندۍ سوی ده.
لنشه یي موادو سره د مبارزې په پالیسۍ کې د همغږۍ د نشټوالي اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کورنیو چارو وزارت لنشه یي موادو سره د مبارزې نوې پالیسۍ بشپړه کړې چې د دې وزارت د چارواکو په خبره د پالیسۍ په دې طرحه کې د ټولو اړوندو 25 دولتي ادارو نظرونه او وړاندیزونه په پام کې نیول شوې دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کونړ ولایت بزګرو د کوکنارو پر ځای د میوه باغونو ته مخه کړې ده. په کونړ کې بزګرو د کوکنارو د کښتونو پر ځای میوه لرونکي ونې کړي. د کونړ ولایت ځینې بزګر وایي چې په خوای او بلې وی ځکه به کوکنار کړل، خو اوس چې د کونړ لسین څخه د مریض برېښنا پر مټ اوبر راکاږي د میوه باغونو ته مخه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
شپېته کلن میراجان بیلچا پلاس کې نیولې او د مالټو باغ اوبه کوي. د هغه باغ د کونړ مرکز سدآباد ته مخامخ جنوب لور ته د مرور ولسوالۍ په لاهور ډاک کې دی. میراجان وایي زمکه د کونړ سیند څخه شاوخوا 10 متره لوړه ده، خو پخوا یې اوبه نه درلودې، نو مجبور و چې داسې څه پرې وکړي چې لږې اوبه وغواړي. نو په همدې اساس د کوکنارو کرکیله کوله. اوس چې للمي ځمکه د لمریزې برېښنا پر مټ د سیند له اوبو خړوبېږي، نو دوی هم د کوکنارو پر ځای پکې د مالټو، لیموانو او د نورو میوو باغونه کرلې دي چې ګټه یې د کوکنارو په پرتله څو ځله زیاته ده.
اوس هم باغونه ته مخه کړل ده، باغ سم شوق دی. دا باغ چې کوم دی دا لس جرې په ځمکه ده، دوی سیمانډه ده، درې مېسه دغه دی، لیمبو دی. موږ داسې غواړو چې داسې وکړو چې انسانانو ته تې ضرر ونه رسېږي. او کوکنار داسې نشه‌یي موادو هغه سره ځوانان هم خرابېدل، نورو انسانانو ته هم تې ضرر رسېده. نو په هغه خاطر موږ باغونه کړل او هغو ته هم رسخت ورکړه، نور یې نه کړو.
دا یوازې میراجان نه دی چې په خپل ځمکه نور کوکنار نه کری، بلکې د هغه په څیر ډیر کسان شته چې د کوکنارو خه بدیلې پیدا کړي او د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو 15 کلن سید اسحاق د شفتالانو په ګلشوي باغ کې امسا پلاس چکر وهي. د شفتالانو هر بوټی ته یو شیبه ولاړ وي او د شاتو مچۍ سیل کوي چې انسانانو ته د ګټې رسولو او شاتو برابرولو لپاره له ګلانو راتاوي دي. سید اسحاق راته وویل
مخکې دا ځمکې چې کومې وي صاحب په دې باندې به کوکنار کرل کېدل. پیلند فاره مونږ په دې کې باغونه کوو صاحب، د شلتالانو باغونه، د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه. دا اوسه کالم په دې ساحو کې ټولو کې داسې یو رقم ټماټر شوی چې هر دیقان ته 10 لک روپۍ برابرې کړي دي.
په کوکنار کې حکومتي مسولین وایي دوی دیقانانو ته د باغونو د ګټو او د کوکنارو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تر څنګ بزګرانو سره د سلګونو باغونو په جوړولو کې مرسته هم کړی ده. د کرنې او مالداری ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
د کرنې ریاست په هلو ځلو باندې چې د لوړ عاید لرونکي نباتات دلته رواج کړي دي، باغونه رواج کړي دي، دلته سبزیجات ګرین هاوسونه دغه رواج کړي دي، نو د کوکنارو کرکیله تقریبا 0 ته نږدې شوې ده. ان شاء الله امیدوار استو کو زمونږ د ترویجی پروګرامونه هم داسې رواني ډیر زر به 0 شي.
په کوکنار کې په داسې حال کې خلکو د کوکنارو کرکیله ته نه ویلي او په ځای د بلابیل میوه باغونه جوړ کړي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کوکنارو کرکیله او د افیمو سوداګري دوام لري. د خلکو په خبره چې له همدی افیمو پودر جوړیږي چې بهرنۍ هیوادونو ته د قاچا کولو ترڅنګ په هیواد کې دننه شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشئی توکو روږدیدي او دغه شمیره د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده.
آیا پوهیدل است چې د هیروینو او هیڅ کول مو د بدن وینه کموي؟ په دې اړه به د ډاکټر نقیب الله اباب خبرې واورو.
په مجموع کې ټول هغه منشیات او مخدره مواد چې دوی استفاده کوي کولای شي چې انسان وجود په یو قسم نه یو قسم باندې متضرر کی او مساعد کړي امراض لپاره. زرق د هیروین استفاده، د میت امفیتامین یا شیشه، د الکول څخه استفاده، دا ټول کولای شي چې انسان کم خون کړي، مامدارنګه قلبی امراض ورته پیدا کړي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره فصل 15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د مرکه وار دی. طبي ډاکټران وایي چې د نشې موادو ډیر استعمال یا اوردوز د معتادینو د مړینې سبب کیږي. دا چې د نشې موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي؟ یو معتاد څه وخت ډیر نشې مواد استعمالوي؟ او د نشې موادو له ډیر استعمال څخه د راپیدا شوي ستونزو پر مهال معتادین او د هغوی دوستان څه وکړي؟ په دې اړه مې له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشې موادو ډیر استعمال یا اوردوز څه ته وایي؟
اووردوز یو یونانی کلمه ده چې اوور یعنی ډیر، دوز یعنی هغه اندازه او مقدار ده. کله چې یو شخص دغه د حد نورمال د وجود نه ډیر مواد استفاده کی هغه اووردوز کیږي. دغه شعور مختل کی، دغه شناخت مختل کی، دغه قضاوت مختل کی، دغه حالت ته اووردوز.
یو معتاد څه وخت ډیر نشه یي مواد استعمالوي؟
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده، موثر مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برآورده کولی، دغه مواد جګی اووردوز کیږي. کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکوي، حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار ورته معلوم نه وي، په اووردوز ته کاندید. یو نفر نوی مواد شروع کوي چون هغه تحمل د وجود مقدار ورته معلوم نه ده چې کله چې استفاده کوي د کاندید د اووردوز ته، یا یو معتاد تداوی شي بیا مخدره مواد شروع کوي، دغه هم حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي، اووردوز کوي. یا کله چې نشه یي مواد ورته معلوم نه وي، دغه عوامل او فکتورونه دي چې اووردوز لپاره معتاد کاندید ده.
د نشه یي موادو ډیر استعمال کوم زیانونه لري؟
اووردوز اول شکر چیږي تنفسي سیستم په دماغ کې، چې دا انحطاط سره موجود کی او دا مختلفي مریض تنفس خراب شي. کله چې مریض تنفس خراب شو، بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي. چې بیلانس د اکسیجن کم شو، چانس د مرګ ډیر دی.
د نشي موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي؟
مخدره مواد مختلف انواع لري، مختلف سنبونه لري، د نښې نښانې د هر یو فرق کی. د تریاکو او هغه مواد چې تریاکو نه جوړیږي، د اووردوز علایم فرق. مثلا که چیرې یو مریض د کلینیکي لنګانو وګوري، اول د سترګې حداقې چې دي یا تور د سترګو تور چورته وي، دا د نورمال حالک نه سلور 15 چنده وړکې کیږي. بل میټم فیټامین کوسی نومې شیشه ده، دا بیا دغه برعکس ده، دغه د سترګې حداقه یا د سترګې توروالی درې چنده سلور چنده غټیږي. چر سو اووردوز هوزیان او برسام ورته پیدا کی، یعنی ډیلیژن او لیژن د رواني تکلیفونو د ورته پیدا کی. په دې کې لاند وخت لیونتو ورته مستر عزیز بل په مجموع چې مشترک دی، مثلا رنگ زیړ کیږي، د خلین زیق قف مستر عزیز.
د نشې مواد د ډیر استعمال پر محل باید خپل یو معتاد څوکړي چې لمر څخه بچي.
اولین شی چې باید هغه خپل ملګری یا په کور کې آزاد فامیلی دا باید به خبر کی چې ما نه دغه څه وسو شوې د مقدار د مواد نه زیات شوې، خطر په لور روانې. بل څوک چې مواد مخدر دی خولې د ازمي سیستم د داخلي او اولیه کومکونه موجود نه ورسره، نو دا په هر سمي حالت کې د اولیه کومک دی چې په هر کور کې مالګه شته. مالګه نیم ګلاس دی واخلي او په هغه کې مایع د ګټ کې وده خوري. کله چې استفاده وکړو، چون هغه ډېر غلظت سره مالګه ده، هغه میده نه جذبوي، څه چې میده کړی ټول کانګه کوي او بیرون وزي، استفراق کوي، دغه ډېر جذب د موادو نه جلوګیری کوي.
که یو معتاد د اووردوز حالت ته تللی وي، ملګري او دوستان یې څه مرسته ورسره کولی شي؟
که چیرې په فامیل کې نو فامیل آزاد فامیل باید ورسره کومک وکړي او نږدې صحي مرکز ته باید دولیږي. په دغه لار کې چې نږدې صحی مرکز ته ځي چې د کوما حالت ده، کانګې کې مریض تنفسي سیستم بندیږي، یعنی هغه افرازات چې مثلا په خوله کې په تنفسي سیستم کې بندی کوشش کوي هغه د کوما پوزیشن ورته ورکي، په یو اړخ سره مریض وړي او دغه سره چې د شاته هغه کوي، دغه تقریبا 70% کوما کې اکسیجن واخلي.
له اوردوز یا د نشي موادو لزیات استعمال څخه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
متاد باید کوشش وکړي چې همیشه مواد کم کړي، که یو ګرام دوز د لږ ذره هغه نه کم کړي استفاده وکړي. بل لارې چې کله چې د دوز زیاتوي په دې کې ډېر دقیق اوسي، چې دوز د هغه زیات نه شي، که چیرې مثلا یو نفر درې میاشتې یو ګرام د موادو مخدر استفاده کړي، بله درې میاشت هغه کوم شی خوشحالي چې هغه توقع د هغه ورته نه برابرده کېږي، دوز د مواد یا مقدار د مواد زیاتوي. په دغه زیاتوالي کې باید کوشش وکړي چې دا زیات استفاده نه کړي، که نه د اووردوز کې یو بالاخره ژوند ته خطر ده. کله چې د شکل د مواد ته تغییر ورکړي، مثلا یو شخص دود کوي مواد مخدر زرق تیاروي، په دغه حالت کې باید مطمئن اوسي چې دغه دوز د مواد ورنه زیات نه شي او د کومت حل نه شي. بل کله چې اول دفعه مواد استفاده کوي، کوشش وکړي ډیر ټیټ دوز نه دا شروع کړي چې دا ورته زیانبار ده او مواد ته ځي. بل یو شخص چې تداوي شي او بیا دا ریلپس شي، په دغه حالت کې چرز دی وردوز باید ډیر دقیق اوسي، اول د ایس استفاده ونی کی چې کول استفاده کوي ډیر ټیټ دی، یعنی په هر حالت کې دغه ټیټ دوز نه استفاده وکړي، کنه وردوز ته ځي کومه ته ځي او د ژوند خطر ده.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1216 نیمه منځنۍ سپوخ خبريږي او اوس ته خاطرې ورده. د پکتیا ولایت شبانه وای کله چې معتاد اسوانو خسرګنی له میړه سره یو ځای له کور څخه وشړل او اړیکی یې ورسره پرې کړې. دا چې احتیاط شبانه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
خاله زوی مې وکړو، اول نه دواړه راځي نه وو د واده ته، بیا چې راځي شو واده شو، بیا ډیر وخت مې میړه عملي کولو، اولی تریاک استفاده کوله، څوک نه پوهېدل، بیا پسته پسته مې خسر کور نه وباسلو، دواړه زه مو باسلو، میړه مې وباسلو، وایي تاسو مصرف خرڅ زه نه شم درکولی. ما ته ویل زه ته د مور کره لاړه شه، پرېږده طلاق ورکړه، نه کاله ما ورسره تیر کړل، میړه سمې ګزاره هم نه کېدله. نو بیا دواړه چې کور نه وباسلو، میړه مې لاړو تپې په سر مواد په خاطر شیشه او پوډرې، ویل زه لاړم مور کرم، بیا مور مې اجازه را نه کړه ما ته کور کې، وایي تا میړه عملي ده نه کېږي، ته ما سره ګزاره. بیا نو دوه کاله زه په تپې کې ما تیر کړل، هملته زه معتادم شم، ترخې خاطرې ډېره لرم، په دې چې ما اولادونه ډېر خوارزار، میړه مې مواد استفاده کوله، ما مې استفاده کوله، ما اولادو ته نه ما سم فکر کېدو، نه مې میړه خو بیخي نه کېدلو، هغه به وږي وو، تږي به وو، هر څه شته بې ضرورت لرل، ما به نه شوی ورته کولی چې پیدا کړم. دا ترخې خاطرې مې ډېرې دي. د معتاد انسان نه ما ډېر بد راتل، وخت کې چې زه خپل کور کې وم، ما خپل میړه خپل اتاق کې نه پرېښودلو، ما به ویل ما دا معتاد ده، د سبا ما اولادونه هم داسې خرابېږي، زه هم خرابېږي، ما به ده ته ځای بیل کېښولو، بیل ځي کې به ما دا کېنولو عمل په خاطر، او اخر کې زه خپل مامات شوم، نه پوهېږم ولې خپله څه ډېره وکړه، چې همې بستر هم کو، عسکرو په زور مې بوتلو، بستر مې کو نه شو، هغه به چې شفاخانې نه راتلو، اول به مونږ ته کور ته نه راتلو، اول به تلو تپې ته، یو مواد به استفاده کولو، بیا به دېونه ماته کړو، مونږ ته کور ته راتلو. هغه ته مې وویل ما آخري موقع درکوم، درې میاشتې زه دلته بستر وم، کور ته لاړم، ما آخري موقع درکوم، طلاق نه درکوم، مای لاړ شي او کور یو ژوند به ماته پیدا کړه، اولادونه مې مراوله، خواښې نه، به آخري موقع مې ورکړه، ما کار یې ونه کړو، ما ته نه کور ونیولو، نه اولادونه را ته راستل، ما هم پرېښودو، ځای نه لري چې ما به هم ځي، ځان سره په تپو مې ګرځئ، نو په کوڅو کې مې ګرځئ، نه کېږي هغسې انسان سره شو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ دی، په افغانستان کې د ننه او بهرنیو هیوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی خو علاج نه دی سوی. یو ورځ د حبیب په نوم لخپل یو انډیوال سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولی او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواده دا پچکاری څه کوي؟
بس نو ابي بچه درته وایم، د خواري راته مخ دی.
سمه خبره وکړه، څنګه د خواري درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړې ده، کله چې په تکلیف شوم دا دوا ځانته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لرې؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې موادو پرته بله دوا نه لري؟
نه یم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته به نه ورغلې؟
سم ډاکټر لا څنګه وي، افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلی یم، خو بس نه یم جوړ شوی.
بس جواد، داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ته راته غوږ شه چې زه یو کیسه درته وکم، ډېره جالبه کیسه ده.
ښه، کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ښه.
هغه هم پخوا د شکرې ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ښه ښه، نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ماته کیسه وکړه. ما ویل چرس شروع کړه. چرس چې شروع کړه، له هغه ځایه راته ټلیفون وکړ.
ښه، نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړ یې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
والا، دا خو ډېره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغۍ ښه کېدی شي؟
بېخي ښه کېدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده، زه به هم چرس شروع کړم، وبه ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګرټای راکړه.
جواد، ته بختور یې چې ما تیار سګرټۍ لګولی دی. ها، دا دې درواخله. بس داسې وبوله چې د شکر له جنجال خلاص شوې. د خیر،
بس رایې کنه.
نوشی جان، نوشی جان، وا وا وا، کشکا کشکا نامی.
خزه و خزه، دا چیرته ورکه یې؟ دلته راشه.
دا دې دلته یم، ډوډۍ پخوم.
ما خو دوا دلته ایښې وه، نه پوهېږم چې دا ښځه چیرته ایښې ده. یاره، دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دې سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قاریږي، هېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم، سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هېره، ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف در پېښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی، اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشې د جاهلانو خبرې دي. چرس دوا نه ده، بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي؟ تا څنګه داسې کار وکړ؟ ته چرس نه پېژنې او که د چرسیانو ژوند دې نه دی لیدلی.
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته ویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بسترې کوم. ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40 0992 50 55.
ساعت یک